د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه چارواکي وایي لاهم طالبان په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. او په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا چاودنې د کابل ښار په دریمه او شپږمه امنیتي حوزو کې وشولې. فرامرز ویل چې د کابل په پولیسوخته او سرکاري سیمو کې پر 2 ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز ویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. په هلمند ولایت کې یو مدني بنسټ د جګړې له ښکېلو خواوو د افغان وژنې د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په لښکرګاه کې د پایوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا غوښتنه پرون په یوه لویه غونډه کې وکړه. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه. د ناامنیو په دوام د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار پیدا کولو، د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند چې 4.5 لک کورنۍ به ګټه ترې واخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډېر ګټور تمامیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اووریزو سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ 4 اووره مسابقه د چهارشنبې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
له دې وروسته به د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د افغانستان په قربتوب 3 نړیوالې 4 اووریزو لوبې ترسره شي چې دا لوبې به د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د 6 وکټو په توپیر وګټله، خو لومړۍ هغه یې ورته بایللې وه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرهچیان او 1 پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرهچیان پرون د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانۍ برما کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې پوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي، په دې هېواد کې یوه له خونړیو ورځو بلل کېږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بولي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یوه ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي.
راځي ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشی او زموږ پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,014,911 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یکشنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، د کابل والی په پلازمینه کې د نشئی توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکه کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نمونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولې دي.
من د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثیانو څخه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. همداراز په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي د افغانستان په هر سیمه کې د رادیو اوریدلای شي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان له هم خپلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان شکنجه کوي. په هیومن رایټس واچ سازمان کې د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن ازادۍ رادیو ته وویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بندیانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعا رد کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یوه برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مشت دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل ډبول شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بېلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکرات کړه دوه موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه کچ کنجه څوک ورک زندانونه کې ټول کړه وړه د شرایط برابر کیږي او د محاکم لپاره کړه وسه څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له شپږ سوه شپږ پنځوسو بندیانو سره د افغانستان د څلورویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی وو. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه دیرش اشاریه درې سلنه ښوول سوې چې د 2018 او 2018 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړ مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معینیت پر اقداماتو نیوکې کوي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یوه غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملي اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت دا تورونه ردوي.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد معینیت په کابل کې د نشه یي توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشه یي توکي پکې خرڅېږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوسیلو کې څه تیریږي. د نشه یي توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس یې نه نیسي. زه نه پوهیږم چې له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په څه اخته دی.
ښاغلي حیدري ټینګار وکړ چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والي دا خبرې د یک شنبې په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا تلویزیون لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو سټونو مسولانو هم ګډون کړی وو. د امریکا غغله نشه یي توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې برخې مسولین وایي پولیسو د نشه یي توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت ملکي مرستیال فاضل وسیع ثابت وایي
پولیس موینت ورزاله
د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې موینت په غوڅ سمیمانه متحدانه ډول تل حادثه کړي او هیڅ کله آرام نه دی کړی بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر غړي حادثه کړي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي
دوام بتا
نو موړي د دې موینت تل سره وړنو پاړه ول په تیر یو کال کې نګدي 3202 عملیاتونه تر سره شوي چې په پایله کې یې 3300 بیا کسان نیول شوي د نشئی توکو 22 لابراتوارونه د الکولي مشروبات او ولس کارخانی او د نشئی توکو 21 زیر ملمن زوړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو سره د مبارزې برخې د 2000 کال سروې ښیي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 زره هکتار ځمکه کوکنار کښت شوي دي
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه نړیوالو رسنیو ته د کتنې برخه لرو چې اجمل اند اوروي
له واشنگتن خبریدونکو هیل ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړی په دې ورځپاڼه کې د خبرې شوې وی لیکنې لیکوال وایي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکېچ سره مخ دی هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخا وباسي لیکوال استدلال کوي چې که امریکا افغانستان پرېږدي په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان نجونې ښوونځیو ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه اویا چنده لوړ شمیر دی لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې ورځپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي د افغانستان د پوهنې وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې دا بندیز د کورنیو په غوښته نه لګولی دې پرېکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پرېکړې په شا شوی دی آریان ازادي راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خپاره شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریځ استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړې
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د پریکړې چې د اقلیت قومونو نومونه هم په بریښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پارولی دي د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني پر دې پریکړې انتقاد کړی خو د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي د لست د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذه قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی ښاغلي عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي د جمهور رئیس دوم رستیال سرور دانش په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه او ځل بیا په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې که هره تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوې وي، اړوندې ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلی چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په موخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب ثانی د یک شمې پورس په کابل کې وی خبري ناسته ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپلو خاروندۍ د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپلو قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1906 کال 15 میاشتې 16 تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کوچ په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په 6 ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې پر رسمیت پیژني وایي له حوثي یاغیانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او 100% تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي مانا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعاً له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلوالې نښتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تاز ولایت کې پر یو شوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ ویشتلې چې 15 سرتیری یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندۍ د لګیدو پر وخت درې ماشومان هم د پیښه ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شوونځی پخوا د هوسی یاغنو لخوا کارول کېدی، خو تېرې اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې هوسی یاغیانو چې ایراني ملاتړ کوي صنعا ښار ونیو، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په یمن کې رواني جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون تر 1,500 زیات کسان وژل سوي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کابل ښار په پولیس وخته او ستاره کاریز سیمو کې پرون پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې چې درې کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنو او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ 20 مسابقه به د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهره چیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک